ناروی که لطالبانو سر افغان چارواکی په خبرو بوختی. طالبانو داعش ته په افغانستان کې خبرداری ورکړ او په یمن کې د القاعده شبکې دوهم مشر ووژل شو. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې مزاحمت چیبر هرکلی کوم. په تخنیکي برخه کې امان امیرزی راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو خبرونه لرو. نړیوال خبرونه جاناقه الکوزی وړاندې کوي. الکوزی صاحب، د سر خبرونه څه دي؟
بلې، د سر خو یو مهم خبر دا ده چې د مصر یوې محکمې پخوانی جمهور رئیس محمد مرسی له بهرنیو ډلو سره د تړاو په قضیه کې د عمري بند په سزا محکوم کړ. او بل یو خبر ده چې تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به په ایران باندې دا د بندیزونو لرې کول وځنډوي.
بله مننه الکوزی صاحب. مخکې تر دې چې دغه او یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل جاناقه الکوزی وړاندې کړي، د افغانستان کورني خبرونه له ناجیې صاحب څخه اورو.
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر وایي هغه هیواد ثبات ته نه رسیږي چې د قانون حاکمیت پکې موجود نه وي. ملګري ملتونه د افغانستان له ولسی جرګې وغوښتل چې د سترې محکمې د عالي شورا د غړي په توګه معرفي شوې مېرمنې ته د باور رایه ورکړي، او د مشرانو جرګې غړي له افغان حکومت څخه غواړي چې ډېر ژر باید له ګاونډیو هیوادونو سره خپل سیاسي کړنلاره روښانه کړي. خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه هیواد ثبات ته نه رسیږي چې د قانون حاکمیت پکې موجود نه وي. ولسمشر غنی نن د نو قاضیانو د لوړې په مراسمو کې وویل چې عدلي او قضایي ارګانونه باید د افغانستان ریښتینی استازیتوب وکړي.
تعادل د درې قواوو اساسي او ضروري ده، او عدلي او قضایي قوه او مخصوصا محاکم او ستره محکمه باید د افغانستان بهترین استازی او نمایندگان. قضایی نظر نه په فیصلو کې مستقل دي، او واقعي توګه اوربان جبر ده.
خغلی غنی وویل چې له فساد سره مبارزه په ځنګړې توګه د افغانستان په قضایی سیستم کې د لکاري لومړیتوبونه څخه شمیرل کیږي. ملګری ملتونه د افغانستان له ولسی جرګې غواړي چې د سترې محکمې د عالي شورا د غړي په توګه معرفي شوې مېرمنې ته د باور رایه ورکړي. په افغانستان کې د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشرې الیزیرا سیګنبایوا نن یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغان حکومت په وینا کې د افغان حکومت له دې اقدام څخه ستاینه وکړه. افغان ولسمشر په وروستیو کې یعنی سره سولې د سترې محکمې د عالي شورا د لومړنۍ خزینه غړي په توګه معرفي کړه. دغه شورا نه غړي لري. د مشرانو جرګې غړي له افغان حکومت څخه غواړي چې ډېر ژر باید له ګاونډیو هیوادونو سره خپل سیاسي کړنلاره روښانه کړي. سناتورانو نن تر ډېره د افغانستان په کورنیو چارو کې د ایران له مداخلې اندېښنه څرګنده کړه. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار هم له حکومت څخه وغوښتل تر څو په دې اړه جدي اقدام وکړي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه ورکړل شوي چې طالبان هڅه کوي چې په ایران کې یو دفتر پرانیزي. دغه شان د یو شمېر بهرنیو رسنیو د راپورونو له مخې ایران هڅه کوي چې د طالبانو په ملاتړ سره په افغانستان کې د داعش ډله وځپي. او د کندز چارواکي وایي چې د وسلوالو مخالفانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نن د دویمې ورځې لپاره جګړه روانه ده. د دې ولایت د والي ویان عبدالودود واحدین نن ازادي راډیو ته وویل چې جګړه تیره ورځ په چاردری ولسوالۍ کې پیل شوې او تر اوسه اووه تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له جاناقه الکوزی اوري.
د مصر یوې محکمې پخوانی جمهور رئیس محمد مرسی له بهرنیو ډلو سره د تړاو په قضیه کې د عمري بند په سزا محکوم کړ. په مصر کې د عمري بند سزا 15 کاله ده. په بهرنیو ډلو کې د فلسطین حماس ډله، د لبنان حزب الله او ایران شامل دي. د قاهرې محکمې د غراز نور 14 تنه چې اکثره د اخوان المسلمین ډلې غړي دي، د 2015 او 2013 کلونو ترمنځ موده کې بهر ته د پټو اسنادو د استولو په جرم محکوم کړل. د مصر پوز در شپیت کلان مرسی چې د مصر لومړنی منتخب جمهور رئیس و د 2013 کال جولای میاشت کې لسترو مظاهرو وروسته لری کړ. نوموړی د مهال د شخړو راپارولو په جرم په 10 کاله بند محکوم شوی دی. په عرب ټاپو وزمه کې القاعده شبکه وایي د دوی مشر د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی. په یمن کې د القاعده شبکې د څانګې یو جګپوړې مشر خالد بطار فی نن د انټرنیټ له لارې بیان کې وویل ناصر الوحایشي د القاعده شبکې له دوو نورو غړو سره یو ځای د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی. بطار کې ویل په عرب ټاپو وزمه کې القاعده شبکې د الوحایشی پر ځای قاسم الرایمی د نوی پوځي مشر په توګه ټاکل دی. د یمن د ملي امنیت دوه چارواکو د دوشنبه ورځ ویلي وو الوحایشی چې یو وخت اسامه ابن لادن ته ډیر نږدې کس و د جون په 12مه په حضرموت سیمه کې ووژل شو. الوحایشی له ایمن الزواهری وروسته د القاعده شبکې دوهمه درجه مشر او د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د غوښتل شوو کسانو په لیست کې و. تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ایران باندې د لګول شوو بندیزونو لرې کول لږ تر لږه د یوې میاشتې لپاره وځنډوي. چارواکو ویلي امنیت شورا غواړي د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د ایران د شوي توافق له مخې د بندیزونو د لرې کولو په ځنډولو سره د امریکا کانګرس ته د لومړي اقدام فرصت ورکړي. لویدیځ چارواکي وایي د دې پرېکړې ځنډول یوه سیاسي اړتیا ده او دا ځکه د متحده ایالاتو کانګرس چې د جمهوریت غوښتونکي ګوند وکیلان پکې اکثریت لري او له ایران سره د موافقې په ځینو برخو انتقادونه کوي غواړي لومړی عمل وکړي، خو داسې ښکاري چې ایران د دې ځنډ منلو لپاره تیار نه وي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما شاوخوا یوه میاشت مخکې هغه قانون توشیح کړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د پریکړې صلاحیت کانګرس ته ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل روس سیال سرګی لافروف سره په خبرو کې له مسکو نه وغوښتل چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربند د ټینګښت ډاډ ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي کیری له لافروف سره په بارونیو تلیفوني خبرو کې غوښتنه وکړه چې روسیه دې د منسک د موافقې د عملي کولو لپاره د تماس د درې اړخیزې ډلې د روانې غونډې فرصت له لاسه نه ورکوي. مسکو د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو د ملاتړ تورونه رد کړي خو موافقه یې کړې ده چې د روسیا او اوکراین ترمنځ د 400 کیلومترو اوږدې پولې اداره به د کال تر پایه کیف ته وسپاري. پولیسو د هغو مهاجرو لرې کول پیل کړي چې د ایټالیا او فرانسې په پوله یې موقتي کمپونه جوړ کړي. د دې مهاجرو اکثریت افریقایان دي. په عین حال کې د اروپایي اتحادیې وزیرانو د مهاجرو د بحران د حل په لارو چارو د بحث لپاره په لوکزمبورګ کې غونډه وکړه. د ایټالیا پولیس چې د شخړو ضد وسایلو او جامو سنبال دي، د ښځو په ګډون یو زیات شمېر مهاجر د سیند غاړې له ډبرینې ساحې څخه لرې کړل. په تېرو 15 ورځو کې شاوخوا 300 تنه مهاجر د وینتي میګیلیا ښارګوټي ته څېرمه راټول شوي. یو شمېر مهاجر فرانسې ته تللي وو خو فرانسوي چارواکو هغوی بیرته مسترد کړل. وای ایټالیا د دې کسانو مسؤلیت لري. ایټالیا هڅه کوي چې د مهاجرو د دې ستونزې په حل کې د نړیوالې ټولنې مرسته راجلب کړي. ایټالیا چارواکي وایي په روان میلادي کال کې تر اوسه 50,000 مهاجر دغه هیواد ته داخل شوي او په زرګونو نور یونان او بلغاریا ته رسیدلي دي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات له سید کمال شاه عارف نه واوري.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 2 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتیګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 1.1، ټیټه 3، اسمان ځای ځای وریځ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 9.1، ټیټه 4، اسمان صاف. هرات د تودوخې لوړه درجه 15.1، ټیټه 3، اسمان ځای ځای وریځ. بامیان د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه 9، اسمان ځای ځای وریځ. ګردیز د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه 14، اسمان ځای ځای وریځ. او جلال بعد تودوخې لوړه درجه 9.1، ټیټه 14، اسمان ځای ځای وریځ.
په منځني صفه 12.9 د ازادي راډیو یو ساعت خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام به ووري چې د ناروی په مرکز اوسلو کې طالبان له افغان چارواکو سره ګوري. په دې اړه په اوسلو کې له افغان چیړونکو ساسانګي سره شغیدلایم.
د ناروی د خارجه وزارت په وینا نه غونډه نن سهار شروع شوه ده.
په دې یو ساعت خبری مجله کې به دا هم ووري چې طالبان او داعش ته خبرداري ورکړي. څه خبرداري وړاندې مو ترې خبرو. خوانی ولسمشر حامد کرزی ویلی دی چې د اشرف غنی په مشی تر د حکومت په چارو کې به لاسوهنه نه کوي او بیا ځان انتخاباتو ته نه کاندیدوي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې په یمن کې د القاعده شبکې د دوهم مشر وژل پر دې دلالت کوي چې القاعده پر یمن تمرکز کړی.
په یمن کې امنیتي خلار منځته شوی. بل جغرافیایي جوړښتونه چې یمن د غرنۍ سیمه دونه په استفادې سره زه فکر کوم چې القاعده په مرکزیت
د افغانستان د سولې عالی شورا مسولان او د طالبانو د رژیم یو شمیر پخوانی چارواکي وایي کومه غونډه چې نن د سولې په اړه په ناروې کې جوړه شوې ده له مخکینیو غیر رسمي غونډو څخه توپیر لري. د دوی په باور په دغه غونډه کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د ګډون کوونکو پلاو ترکیب د غونډې مثبتو نتیجو ته امیدواري زیاته کړې ده. راپورونه وایي چې د اوسلو په 2 ورځنۍ غونډه کې د افغانستان د اجرایي ریاست د دویم مرستیال محمد محقق په مشرۍ یو افغان پلاوی ګډون کړی دی. جزئیات له کابل د قسیم سولمل پر راپور کې
د سولې په اړه په ناروې کې د جوړې سوې غیر رسمي غونډې نتیجې ته امیدواري زیاته سوې او تمه کېږي چې دا غونډه به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې رسمي خبرو ته زمینه برابره کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي په یاده غونډه کې د حکومت له لورې د لېږل سوې پلاوي ترکیب ته پخوا په پرتله متفاوته بولي او وایي چې دا ناسته به بین الافغاني خبرو ته زمینه آماده کړي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سیشن بی پروز ازادي ریډیو ته ویل چې د اصولو د غونډې ګډونوال له زیاتو صلاحیتونو برخمن دي.
ما یو متفاوت خوب از لحاظ ترکیب
شغله قاسمیار وای موږ کولای سو د غونډه د ګډون کوونکو د ترکیب لمخي متفاوت وبولو. د غرض لدی مخکې هم د سولې په اړه ځینې غیر رسمي غونډې او خبرې سوي. لدی ښکاری چې د سولې غیر رسمي غونډې او خبرې ورو ورو په خواله ترسېږي. د ناروې د غونډه به ښه فرصت وي چې دواړه خواوې خپل دریځونه ووایي او د رسمي خبرو پیل ته زمینه برابره سي.
ما واضح خود گفته باشم
د سولې په اړه د ورسنۍ غیر رسمي غونډه نن د ناروې په مرکز اوسلو کې جوړه شوې ده. په دغه غونډه کې د حکومت په استازیتوب د اجرایي ریاست د دویم مرستیال محمد محقق په مشرۍ یو پلاوی ګډون کړی دی. د پخواني ولسمشر لمړی مرستیال محمد یونس قانوني، د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی، د پخواني حکومت د کابینې دوه غړي انوارالحق هدي او حسن بانو غزنفر او د غرض د سولې د عالي شورا د دارالانشا د ریاست مرستیال د غونډې له نورو ګډونوالو څخه دي. په ورته وخت کې راپورونه وایي چې په دغه غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشري سید طیب آغا او شیر محمد عباس ستانکزی کوي. په همدې حال کې د طالبانو د رژیم ځینې چارواکي هم د اوسلو غونډه د سولې په اړه تر مخکینیو جوړو سوو غونډو متفاوت ګڼي. سید اکبر آغا چې د طالبانو د رژیم یو چارواکی دی وایي دا ځل د طالبانو د پلاوی ګډون هم د پخوا په پرتله متفاوته او امید بخښونکی دی.
زه خپل امیدوار په دې یم چې دا بل طرف هم د کمیسیون هغه غړي دي چې پخوا یې په نورو غونډو کې اشتراک نه و کړی طیب آغا دی. نو زه فکر کوم چې دا به یو اندازه امید ورته چې د افغانستان موجودي د ښې خواته ووایي او پایدمنه دي.
لدې مخکې په دوبۍ، چین، قطر او یو شمېر نورو هیوادونو کې هم د بیلابیلو افغاني پلاو او طالب استازو ترمنځ د سولې په اړه غیر رسمي غونډې جوړې شوې دي. که څه هم د سولې د عالي شورا او د ولسي جرګې غړي دا ډول غیر رسمي خبرې ډېر ګټورې نه بولي، خو د سولې رسمي مذاکراتو ته د زمینې د برابرولو لپاره مهم ګڼي. خو هغه څه چې د افغانستان خلک تمه لري هغه دا دی چې دا ډول خبرې په هیواد کې دایمي سوله راولي او جګړو ته د پای ټکی کېږدي.
په راپور کې مو واوریدل چې په اوسلو کې د طالبانو استازي له یو شمېر افغان چارواکو سره خبرې کوي. په همدې اړه مې په اوسلو کې له افغان څېړونکي عیسی ستانکزي سره مرکه وکړه او له هغه څخه مې شیبه مخکې مې له ده سره مرکه وکړه او له ده څخه مې د مرکې په پیل کې دا پوښتنه وکړه چې ده د دې غونډې په اړه څه معلومات راغونډ کړي دي.
د ناروې د خارجه وزارت په وینا یا د نارویژي رسنیو په وینا دا غونډه نن سهار شروع شوې ده. او حقیقت کې دا غونډه د سولې د راوستو د فعالانو کانفرنس ده چې هر کال په اوسلو کې دایریږي او سږ کال په دغه کانفرنس کې کابو سل تنه له بیلابیلو هیوادونو په دې کې برخه لري.
یعنی په دې غونډه کې په مجموع کې تمرکز په افغانستان دی او کنه دغه سولو کسانو چې برخه اخیستې ده نور موضوعات هم پکې څېړل کېږي؟
په مجموع کې دا غونډه هر کال جوړیږي او د هغو سیمو استازي پکې برخه لري چې پکې ستونزې شته یا کړکیچونه شته. سکال هم د افغانستان استازي شته او حتی د ناروې خارجه وزارت دا تایید نه کړه چې طالبانو څوک دلته حضور لري. خو په مجموع کې دا هر کال په هغه کړکیچونو سیمو کې دغه استازي راځي او د اوسلو فورم په نامه یو کانفرنس جوړیږي. خو سکال دغه کانفرنس استثنایی په دې دی چې په دې کې طالبانو استازي برخه لري، که څه هم د ناروې خارجه وزارت تایید نکړه چې څوک د طالبانو لخوا په دې کې شتون لري. خو د غونډې امنیتي تدابیر ډېر شدید دي، حتی شاوخوا یو برخه د غونډې لومړۍ برخه چې اوپن وه یعنې خلاصه وه، خلکو ورتلی شل، رسنۍ خو دومه برخه شروع کېږي دا به د بندو دروازو شاته وي او دا احتمال ډېر ده چې ډېر فوکس په د افغانستان په مسلې او طالبانو او د افغانستان د حکومت د استازو د خبرو په برخه کې وي.
سنګزی صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې د ناروې رسنیو د طالبانو نمونه نه یاد کړي چې د دوی کوم استازو په دې غونډه کې برخه اخیستې ده، خو د افغان د دولت د مسؤلانو په برخه کې څه وایي؟
د افغان د مسؤلانو برخه کې ویل شوي دي چې ښاغلی محقق انوارالحق هدي، ښاغلی یونس قانوني، حسن بانو غزنفر او ځینې نور استازي په دغه کنفرانس کې برخه لري. او د ناروې رسنیو د طالبانو د ځینو مهمو کسانو نمونه هم افشا کړي دي، خو دا د ناروې د خارجه وزارت رسمي منابعو لخوا نه دي افشا شوي. د ناروې ځینې ورځپاڼې وایي چې د طالبانو لخوا محمد عباس تانکزای، قاری دین محمد حنیف، شیر محمد او دین نور قسم پدی که برخه لری.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان وسلوالو طالبانو یو لیک خپور کړی او په هغه کې له داعش څخه په کلکه غوښتنه کوي چې د اختلافاتو لپاره رامنځته کېدو ډډه وکړي. تر دې مخکې د داعش مشر ابوبکر البغدادي د طالبانو مشر مولا محمد عمر ته د نادان خطاب کړی و، خو طالبانو هغه وخت داسې سخت عکس العمل نه و څرګند کړی. مخکې تر دې چې د دې عکس العمل له جزئیاتو مو خبر کړو، د افغانستان د سولې په اړه د یو مخکښ څېړونکي څرګندونې لرو. د افغانستان د سولې موضوع د دې هیواد د ولسمشر د کاري اجنډا په سر کې ده او اوس وخت را رسیدلې چې د افغانستان د سولې خبري عملا پیل شي. دا څرګندونې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استازي او د راند کارپوریشن مخکښ څېړونکي جیمز ډابنز فارن افیرز خبرونې ته په یوې مقاله کې کړې دي. د دې جزئیات له رضوان مراد اورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د واشنگتن پخوانی استازي او د راند کارپوریشن څېړونکي جیمز ډابنز وای پورستیو څو میاشتو کې افغانستان، پاکستان او طالبانو د سولې لپاره غیر متوقع ګامونه اخیستي دي. نوموړي چې د 2001 کال د بن په کانفرنس کې د متحده ایالاتو استازیتوب کړو، فارن افیرس خبرونه ته په یو مقاله کې ویلي د 2001 کال راهیسې د افغانستان د سولې لپاره فرصتونه برابرېدل او بیا له منځه تلل. جیمز ډیمنز لیکلي له طالبانو سره د امریکا له خوا د خبرونو کول د افغانستان د سولې د پروسې په مخ کې ستر خنډ او کله بیا د سیاسي توافق د نشټوالي او غلط فهمي له امله هم د سولې پروسه پټه پدری ده. نوموړي ویلي متحده ایالاتو په 2010 کال کې دا ومنل چې د افغانستان د جګړې خدمت دل د سولې لپاره ممکن ده، خو بیا د ډابنس په خبره د سولې بهیر ورو او په غیر دوامدار توګه پرمختګ کاو. جیمز ډابنس وړاندې لیکلي د افغانستان اوسنی ولسمشر اشرف غنی د سولې پروسې ته لومړیتوب ورکړی دی او پاکستان او چین هم لیوالتیا لري چې دې بهیر ته تازه سا ورکړي. طالبانو هم په دې ویلو سره چې غواړي تاوتریخوالی پای ته ورسیږي د سولې د خبرو لپاره خپل رضایت څرګند کړی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي فارن افیرس خبرونه ته لیکلي ټولې خواوې باید له اوسنی فرصت څخه ګټه واخلي او د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره کار وکړي. جیمز ډابنس وړاندې وایي متحده ایالات باید له افغان ځواکونو سره همکاري وکړي چې د جګړې په ډګر کې د خپلو جبهو له کرخو ساتنه وکړي، پر پاکستان فشار راولي چې طالبان د خبرو میز ته کینوي، او تر ټولو مهمه دا ده چې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وستلو په مسأله کې قاطع نه اوسي او تر 2010 او له هغې وروسته هم له افغانستان څخه د خپل ملاتړ تعهد وکړي.
په راپور کې مو د چیړونکو جیمز ډابنز په وینا واوریدل چې په افغانستان کې د سولې د خبرو د پیلېدو وخت را رسیدلی دی. وړاندې په روانه خبرونه کې د افغانستان د سولې په اړه تاسو ازادي راډیو ته ټلیفون کولی شئ. زموږ شمیرې دي 0992035540 او بل شمیره ده 0982255. زموږ موضوع ده سولې او تاسو ازادي راډیو ته په دغه ټلیفون شمیرو ټلیفون کولی شئ. طالبانو نن د اسلامي دولت یا داعش ډلې ته خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې د دوی ترڅنګ موازي جګړه پیل کړې ده. دا خبرداري په داسې وخت کې ورکړل شوې ده چې د راپورونو له مخې د طالبانو یو شمېر کسان له داعش سره یو ځای شوي دي او په ځینو سیمو کې داعش له طالبانو سره جګړه کړې دي. د فرانس پریس اژانس په باور داعش تر اوسه په افغانستان کې په رسمي ډول خپل حضور نه دی تایید کړی. البته د داعش مشر ابوبکر البغدادي په یو لیک کې ویلي وو چې د طالبانو مشر مولا محمد عمر یو بې سواد نادان جنگسالار دی. په سوریا و عراق کې د داعش امیر په دې ټینګار کوي چې د امریکایانو او د هغوی د ملاتړو پر ضد د طالبانو جهاد باید له اسلامي اصولو سره سم د یو بیرغ او یو مشر تر قیادت لاندې وي. طالبان هم پر دې ټینګار کوي چې قیادت باید یو وي او صف واحد وي څو د اختلافات او احتمالات له منځه ولاړ شي. خو د دوی مرستیال مشر ملا اختر محمد منصور ازادي راډیو ته پر استولي لیک کې څرګندوي که چیرته په افغانستان کې له طالبانو پرته د بل قیادت تر رابنځته کېدو کوشش کېشي، نو په لوی لاس به د اختلاف او تفرق فتنو ته زمینه سازي وشي. طالبانو خپل لیک په خپل ویب سایټ کې هم په اردو، پښتو، دری او عربي ژبو خپور کړی دی، خو په دې لیک کې بیا ډېر جزئیات نه دي ورکړي. طالبان او داعش دواړه سنیان دي او مذهبي اختلافات لري. داعش وهابي نظریه لري او طالبان حنفي افراطیان دي. د دغه اختلاف له کبله په روسیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د دغو دوو ډلو ترمنځ د افغانستان په جنوب کې نښتې رامنځته شوې دي.
روانه اونې په انټرنیټ کې ویډیو خپره شو چې پکې د داعش د خراسان ولایت په نوم ډله ادا کوي چې یو شمېر طالبان یې وشلې دي. په دې ویډیو کې د سر پرې کړو طالبانو په منځ کې یو هم صاد اماراتي معرفي شوی دی چې پخوا له طالبانو سره و، بیا داعش ته واوښت او بیرته له طالبانو سره یو ځای شو. داعش ویلي دي چې په ننګرهار کې د لسو طالبانو سرونه پرې کړي دي. په افغانستان کې د روان میلادي کال په پیل کې په رسنیو کې د داعش د فعالیتونو راپورونه ډیر خپره شول، خو د فبروري په میاشت کې د دوی مشر ملا عبدالروف خادم د ناټو د وی پیلوټ الوتکې په برید کې په هلمند کې ووژل شو. بیا د خادم پر ځای حفیظ وحید د دوی مشر شو چې هغه بیا په هلمند کې افغان ځواکونو ووژ.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لونه.
د سهار له وو د ماشام ترو پوری بیا ازادي رادیو په منځني سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د یو شمیر اوریدونکو د ټلیفون په لاین دی، له دوی به واورو. بلې، مهرباني وکړئ تاسو له کوم ځای زنګ وهلی دی او نوم مو؟ بلې،
سلام علیکم. او د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سره مې کار د کندهار ولایت څخه یم.
مهرباني، خپل نظر د سولې په باره کې څه فکر کوئ؟
خپل نظر د سولې په باره کې دا دی کوم څه د سولې خبرې ته ډېر څه وارونه کوي. د سولې خبرې سمې زما په فکر سولې مستقبل افغانستان حکومت نه غواړي. هغه په ډېر کم ولې په شیر دې خپل پوهکن کې سولې راځي د طالبان تر دې سولې وکړي. نو دا یې شنه جنګ سالاران چې دا دې هیڅ کنټرول وایي، دا جنګ سالاران چې کنټرول کړي دي د طالبان په زور دې کنټرول کړي دي، یا هغه د طالبان په زور باندې دي د پښو اصلي د بین وړي. ولې که چېرې که دا خبره نه وي نو څو وارم دې د سولې خبرې کړي پرې او عراق باندې دې سر در سره وتړي. نو بیرغ ژړي زیات سور سور زرغون بیرغ
مانن اورورا. بس دبل اوریدون کې نصر به هم واخلو. بلې، مهرباني وکړئ تاسو له کوم ځای زنګ وهلې؟ بلې، مهرباني. رحمت الله خان، د سولې په باره کې څه نظر لري؟ د سولې د خبرو
ځواکونه دي افغان حکومت یې زما د ټول یو خواهش دی. د ټول ته دغه یوه هیله وه ارزو لرم، ټولو ته دغه یو پیغام لرم چې نور د سولې پر ټغار باندې زړه شوی نور افغان ولس دغه دره مه کوي. ډېر شیانه کېږي دا وروسته ورځینو لدې دې ولس د خوښۍ ګلانه د پخلو کوي د ګاونډیانو پخلو باندې یو پیغام بل په بل نامه وژني. یو د حکومت بل علیه په نامه وژني. ټول افغان ځواک
مننه. بله بله، مننه ستاسو. بله، ستاسو هیله ورسیده د دل خاطر رسیده. بل اوریدون کې په لاند کې ډیر وخت پاته شو، د هغه نظر به هم واخلو. بله، مهرباني وکړئ تاسو له کوم ځای زنګ وهلې؟
السلام علیکم. وعلیکم
السلام. علیکم
السلام.
بله شنواره صاحب، څه فکر کوئ د سولې خبرې څنګه روانې دي او څه هیله ورته لري؟ مهرباني شنوار صاحب.
ازادي راډيو د بي طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنيو او سیمهيزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا ازادي راډیو یو ساعته خبری مجله اوري. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي دي چې په راتلونکي کې به د ولسمشرۍ لپاره ځان نه کاندیدوي. وړاندې به په دې یو ساعته خبری مجله کې دا هم واورئ چې په یمن کې د القاعده شبکې دوهم مشر وژل شوی دی. دا موضوع مو د سیاسي چارو له یوه څېړونکي سره شریکه کړې ده چې آیا القاعده اوس پر یمن تمرکز کوي؟
په یمن کې امنیتي خلار منځته شوي. بل جغرافیایي جوړښتونه چې یمن دي، غرنۍ سیمه دونه په استفاده سره زه فکر کوم چې القاعده په مرکزیت منطقه شوی.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر د ماشومانو شاقه کارونو ته اندېښنه لري.
انوز هم اطفال به کارهای شاقه وادار می شوند.
تا په بریتانیا کې د افغان ماشومان لپاره د کرکټ لوبي اسانتیاوي برابر شوې دي. په دې اړه هم پروانه خبری مجله کې اوریدل شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلی دی چې په راتلونکي کې به د ولسمشرۍ لپاره ځان نه کاندیدوي او همداراز به د اوسني حکومت په چارو کې لاسوهنه نه کوي. په داسې حال کې چې ښاغلی کرزی وایي چې نه غواړي د اوسني ولسمشر محمد اشرف غنی پر حکومت انتقاد وکړي، د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او د افغانستان د ملي امنیت ریاست ترمنځ د تفاهم لیک په اړه په علني توګه انتقاد کړی دی. په دې اړه جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی به د 2019 کال د ولسمشرۍ لپاره په انتخاباتو کې د کاندید په توګه برخه نه اخلي. دا خبره شاغلی کرزی نیویورک ټایمز ورځ پاڼې ته د یک شنبه په ورځ کړې ده. شاغلی کرزی زیاته کړې ده چې د خپل ولسمشرۍ دوره یې تیره کړې ده او غواړي افغانستان له بیلو نظریو سره ځوان مشران ولري. د افغانستان اساسي قانون وایي چې هیڅ ولسمشر نسی کولای تر دوه ځلې زیات ولسمشر سي. ځینې کارپوهان د اساسي قانون دا ټکی داسې تعبیروي چې ګواکې ولسمشر نسی کولای درې پرله پسې دورې حکومت وکړي. د ولسي جرګې غړي شکریه بارکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ډېرته سیاسي قدرت د اخیستو لپاره چمتووالی نه دی ښودلی، ځکه چې اکثر سیاسیون ورنه هیله وکړله، ژمنه یې وغوښتله چې تاسو به دوی پرېږدي چې خپل کار مخته بوځي او په سیاست کې نور به نه ځلېږي، یعنې وروسته دې نه کچې انتخابات کېږي په ریاست جمهوري کې به دوی نه ودرېږي. مګر دا په دې معنا باندې نه ده چې ولسمشر کرزی د افغان په صفت باندې خپل ټول سیاسي فکر او نظر د ځان سره خوندي وساتي. هر افغان حق لري چې د قانون پر اساس باندې خپل سیاسي نظر، خپل سیاسي فکر خلکو سره شریک.
په خوانی ولسمشر همداراز نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته په خپل ورستي مرکه کې ویلي چې د اوسنی حکومت په کارونو کې بلاس نه وهي، خو کله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک شو، په خوانی ولسمشر حامد کرزی یو اعلامیه خبره کړه چې پکښې د افغان حکومت غوښتنه کړې و چې دا تفاهم لیک باید له منځه یوسي. شاغلی کرزی نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې په دې باور دی چې د پاکستان استخباراتي اداره اوس هم د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او دوی نه غواړي چې د دې تفاهم لیک ملاتړ وکړي ځکه چې دوی سوله غواړي. میرمن بارکزی وایي د پخوانی ولسمشر په حیث او له دې کبله چې شاغلی کرزی د افغانستان ګاونډي په شتوګه پیژني باید په دې اړه ورسره مشوره سوي وای. میرمن بارکزی زیاته وی،
دا چې اوسر وایي چې اوسنۍ حکومت ملامتو منه، دا په دې معنی باندې نه ده چې ورسره همکاری او یا مشوره به نه ورکوي. مونږ وګورو نه غواړو ولسمشر پخوانی ولسمشر حامد کرزی نن هم د افغانستان په سیاست کې ستره ونډه لري.
میرمن بارکزی زیاته وی چې له پاکستان سره د تفاهم لیک په اړه نه یوازې شاغلی کرزی انتقاد کاوه بلکې ګڼ شمېر نور افغانانو هم اندېښنه درلوده. شاغلی حامد کرزی همداراز نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته د خپلې دورې په ورستیو کلونو کې له واشنگتن سره د اختلافاتو په اړه ویلي، له امریکا سره د ځینې کارونو لکه د شپې لخوا د امریکا د نظامی عملیاتو او د امریکا په هوایي حملو کې د ملکي کسانو د وژل کېدو پر سر پر اختلافاتو سربیره د امریکا خلکو ته زیات احترام لري او منندوی دی چې دغه هواد د دوو ورونو په ګډون ډیرو افغانانو ته ځای ورکړی دی.
سلام د برابر شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال در مخنیمانه محترم امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهی دیدمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د ازادۍ رادیو په څپو کې خبرونه په روانه اونۍ د پنځشنبه په ورځ باندې تاسو اوریدل شئ. د خبرونه جانقه علي کوزي وړاندې کوي چې وړاندې به تاسو ته لنډ خبرونه ولولي. د ازادۍ رادیو په روانه خبرونه کې همدارس په د سولې په ارتباط تاسو کولی شئ چې موږ ته اس ام اس راوستوي او البته یو هیله کوم چې تاسو کله ازادي رادیو ته اس ام اسونه راستوي لطفا په لنډو یې ولیکئ او که چیرته تاسو خپل نوم او خپل ځای ته هم اشاره وکړئ زموږ لپاره به دا اسانه شي چې په ترتیب تاسو اس ام اسونه د ازادي رادیو لاروانی خبری مجلې څخه خبره کړو. دا خبری مجله په منځنی صف د 12.5 په ټول افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. څلور بجې او 1.5 دقیقې شوې. لنډ خبرونه او جان خالی کوزي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای هغه هیواد ثبات نه رسیږي چې د قانون حاکمیت پکې موجود نه وي. جمهور رئیس غنی نن د نوو قاضیانو د لوړې په مراسمو کې وویل چې عدلي او قضایي ارګانونه باید د افغانستان ریښتینی استازیتوب وکړي. د افغانستان مشرانو جرګې له افغان حکومت ته وغوښتل چې ډېر ژر باید له ګاونډیو هیوادونو سره خپله سیاسي کړنلاره روښانه کړي. سناتورانو نن تر ډېره حده د افغانستان په کورنیو چارو کې د ایران د مداخلې په وړاندې څرګنده کړه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دا مهال په هر یو لک میندو کې 328 میندې د زیږونې پر مهال مري. د دې وزارت مرستیال عبدالبصیر سرور ازادي راډیو ته وویل له نړیوالو مرستندویو ادارو سره یې ګډې هڅې پیل کړي چې تر 2000 میلادي کاله پورې په هر 100 ولایتونو کې د مړینې کچه 250 ته راښکته کړي. د مصر یوې محکمې پخوانی جمهور رئیس محمد مرسي له بهرنیو ډلو سره د تړاو په قضیه کې د عمري بند په سزا محکوم کړ. په مصر کې د عمري بند سزا 25 کاله ده. پارب ټاپو وزمه کې القاعده شبکه وایي دوی مشر د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی. تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ایران باندې د لګول شوو بندیزونو لرې کول لږ تر لږه د یوې میاشتې لپاره وځنډوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل روس سیال سرګی لافوف سره په خبرو کې له مسکو نه وغوښتل چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربند د ټینګښت ډاډ ورکړي او پولیسو د هغو مهاجرو لرې کول پیل کړي چې د ایټالیا او فرانسې په پوله یې موقتي کمپونه جوړ کړي. د دې مهاجرو اکثریت افریقایان دي.
دا سجی رډو په دې یو ساته خبري مجله کې بیا هم خبرونه لرو خو اقتصادي خبرونه ناجسا په اوروي.
د متحده عربی اماراتو د دمک ساختماني شرکت مسولین غواړي چې په افغانستان کې پنګونه وکړي. د دغه شرکت مسولینو په یو خبري غونډه کې وویل چې غواړي په افغانستان کې د بازارونو له ارزونې وروسته پنګونه وکړي. د دغه شرکت د بازار موندنې مدیر فرقان حیدر وویل چې په افغانستان کې د پنګونې لپاره ښه زمینه برابره ده. د خغلی حیدر په خبره په افغانستان کې پنګونه هم د افغانانو او هم د خلکو په ګټه ده. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د کابل په بادامباغ کې د میوه د یو ملي نندارتون له جوړېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت د نشراتو رئیس لطف الله راشد ازادي رادیو ته وویل چې د دغه نندارتون له جوړېدو څخه هدف د افغانستان تازه میوه ته بازار موندنه ده. په دغه نندارتون کې د هیواد له شپږو زونو نسخه میوه نندارتې خودل شوې دي او د هم د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیې یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 55 پوله، یو اروپای یورو 15 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسی پاوند 93 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 90 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 503 افغانۍ.
د ازادي رادیو یو ساعت خبری مجله په منځني صفه 12.5 پټول افغانستان کې اوري او د انټرنیټ لاله زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي. القاعده شبکې د فارس خلیج په هیوادو کې د خپل مشر ناصر الخو وای شي مړینه تایید کړه. ناصر الهویشی چې د القاعده د مشر ایمن زواهر مرسیالو تیر چمد یمن په ختیځ کې د حسره موت په مرکز المکلا کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په بریټ کې ووشل شو. په ډېر تفصیل لر رسوان مراد
په یمن کې د القاعده شبکې څنګه وای د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو بریټ کې د دې ډلې مشر ناصر الهویشی وشل شوی او قاسم الریمی د خپل نوی مشر په توګه ټاکلی دی. خالد باطرفی چې ویل کیږي په یمن کې د القاعده مهم غړی دی ویلي چې د الوهی شیله وشل کېدو وروسته د دې ډلې غړو په خپلو کې غونډه وکړه او اریمی ته د مشرۍ چارې وسپارلې. الوهی شی چې د القاعده شبکې له پخوانی مشر اسامه بن لادن سره ډیر نږدې و د دې شبکې دوهم نمبر مشر هم بلل کېده. الوهی شی پر متحده ایالاتو زیات بریدونه پلان کړی وو او په 2009 کال کې د امریکا د یو سوداګریزي الوتکې د منفجرولو هڅه هم کړې وه. سی ان ان تلویزیون خبر ورکړو چې الوهی شی تیر جمعه د یمن په حضرالموت سیمه کې وچل شوې. خو د جرمني خبری آژانس وایي چې نوموړی د یمن په جنوب ختیځ موکلا ښار کې د بی پیلوټ الوتکې ښکار شوی دی. د متحده ایالاتو حکومت د ناصر الوهی شی د نیولو او یا وژلو لپاره $10 میلیون جایزه ایښې وه. الوهی شی په 1990 کال کې هغه مهال چې نوموړی په افغانستان کې د القاعده شبکې د الفاروق نومې روزنیز کمپ کې و له اسامه بن لادن سره نږدې شو. ناصر الوهیشی په 2002 کال کې له افغانستان څخه ایران ته لاړ او هلته زندانی شو. خو نوموړی له 29 بندیانو سره په 2006 کال کې د یو تونل له لارې له زندان څخه په تیښته بریالی شو او په 2009 کال کې بیا په یمن کې د القاعده د څانګې مشر وټاکل شو. په یمن کې د القاعده څنګه پروانه جنوري میاشت کې په فرانسې کې د شارلی ابدو مچلی چې د اسلام د پیغمبر کاریکاتورونه خبره کړی پر دفتر د خونړی بریت مسؤلیت پر غاړه واخیست.
ناصر الغویشی د القاعده شبکې مرستیال په یمن کې ووشل شو او هلته القاعده قاسم الریمی خپل مشر وټاکه. آیا دا پر دې دلالت کوي چې په یمن کې اوس القاعده تمرکز کړی دی او له عربستانه یمن ته انتقال کړی دی؟ دا سوال می په کابل کې د پانتون له استاد عبدالرحمن فرقانی څخه وکړ چې په عربستان کې لوړې زده کړې کړې دي.
القاعده د جوړښت یا کوم عناصر چې په کې ډېر مهم او په سر کې هغه په ابتدا کې هم داسې اړیکې د یمن د هغه سره سیمې سره درلودلې. بعضې غرنۍ سیمه چې هلته وه هغو دلته هغه یعنی خصوصیتونه چې یمن درلودل هغو په دې کې کومک کوه چې القاعده هلته تمرکز ډېر ولري، مرکزیت یې دلته هلته وي. او وروسته د هغو نه کله چې کړکېچ په مابین د هغه کې راغی، علي عبدالله صالح د یمن د حکومت نه ګوښه شو. د هغو نه وروسته د حوثیانو چې څه حرکتونه شروع کړل، یعنی فضا دلته ډېره مناسبه وه چې یمن کې د امنیتي خلا چې هلته موجوده وه د هغو نه په استفاده سره القاعده ډېر تمرکز هلته پیدا کړ.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د القاعده کوم غړي چې په عربستان کې وو او د عربستان د شاهي دولت تر فشار لاندې وو دا به هم یمن ته انتقال شوي وي او هلته به خپل فعالیتونه کوي؟
زه فکر کوم چې ډېره حده به شواهد په دې باندې دلالت کوي. او وروستۍ د دوغو د مشر وژل یې چې تایید کړي دي القاعده په یمن کې، دا هم په دې دلالت کوي چې ډېر مرکزیت به د یمن خواته منتقل شوی وي.
د فارس خلیج په هیوادو کې د ناصر الوهیشي مړینه به ستاسو په نظر د القاعده په فعالیتونو په دې سیمه کې منفي تاثیر ډېر وکړي او کنه دومره تاثیر به ونه لري؟
زه غواړم یو شي ته اشاره ولرم، هغه په دې معنا باندې چې دا حرکتونه ورو ورو په حالت پیدو کې چې دي منځه ولاړ شي، یعنی د دوه ځای داسې یو نوی نړیوال حرکت ډک چې هغه به د داعش هغه وي حضور وي او په هغو سیمه کې، او دغه نور حرکتونه چې په مختلفو نمونه وو وروسته د دونه کېدای شي د دو هغه فعالیتونه کم شي.
عبدالرحمن فرقانی مننه،
سلامت اوسئ، تشکر.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو په روانه یو ساعت خبری مجله کې تاسو ازادي رادیو ته اس ام اس راستولی شئ، او کداغه سمسونه د افغانستان د سولې په ارتباط وچې دروانې خبري مجلې د سر موضوع مو د بغوروي د سمسونه تاسو ته ولو. خو وړاندې په دې خبرونه کې ووس پرا شو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو د وزیر څرګندونه ته. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په مجموع کې وایي په افغانستان کې د 4.5 میلیون ماشومانو لړل څخه 3 میلیون له خطر سره مخامخ دي. د دې وزارت مسولانو نن په کابل کې د ماشوم د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مراسمو کې وویل چې په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو خوندیتوب جدي اقدامات غواړي. په عین وخت کې په افغانستان کې د یونیسف یا د ماشومانو د وجهي صندوق مسولان وایي دوی حاضر دي چې په دې برخه کې مرستې وکړي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پورا پور کې.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې نظر دی چې پر ماشومانو شاقه کارونه کول، په زور ودونه، په انتحاري حملو کې د دوی کارول، جنسي تیری او د دوی د بدن د غړو قاچاق د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب مخه نیسي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل د سه شنبه په ورځ په کابل کې د ماشوم د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مراسمو کې وویل چې که څه هم اوس مهال په افغانستان کې د ماشوم له حقونو څخه د دفاع شاوخوا 101 نوې مؤسسې فعالې دي، خو بیا هم افغان ماشومان په بد وضعیت کې ژوند کوي. مرمن اوریاخیل وویل د بودیجې کمواله او د دولتي او غیر دولتي ادارو ترمنځ د همغږۍ نشټوالی د دې لامل ګرځېدلی چې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب پروګرامونه عملی نشي.
هنوز هم اطفال به کارهای شاقه وادار می شوند.
اوس هم ډیر ماشومان درنو کارونو ته مجبوریږي. باید ویل شي چې د قانون په پلي کولو کې کمزوري لیدل کیږي. نامنی بل ستونزه ده چې د ماشومانو مخانیسي. همدارنګه له خطر سره د مخامخو ماشومانو لپاره د بودیجې نشټوالی بل ستونزه ده، او د دولتي او غیر دولتي ادارو ترمنځ د همغږۍ نشټوالی هم هغه څه دي چې د ماشومانو لپاره پروګرامونه سم نه دي پلي شوي.
مرمن اوریاخیل وویل په دې برخه کې د ملګرو ملتو د سازمان راپور ښیي چې وس مهال د نړۍ په کچه په هر لس ماشومانو کې ول زور زیاتی سره مخ دي. جوړ مراسمو ته د جمهور رئیس اشرف غنی د مېرمن رولا غنی استول شوی پیغام هم ولوستل شو. په پیغام کې هیله شوې وه چې د افغانستان ماشومان د له هر ډول حقونو برخمن او په سوله کې د ژوند وکړي. په عین وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ماشومانو د وجهي صندوق مسؤلینو وویل چې اوس مهال د افغانستان 25% ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي او مخنیوي ته باید تدابیر ونیول شي. د دې ادارې مشر لکشمی ناراسیمان بالاجی وویل چې دوی حاضر دي په دې برخه کې له افغانستان سره مرستې وکړي.
یونیسف له تاسې سره ګام په ګام روان او چمتو دی چې د ماشومانو په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي څو په دې برخه کې حقیقي بدلون رامنځته شي.
ښاغلی بالاجی تاکید وکړ چې افغان حکومت دې د ماشومانو د حقونو خوندیتوب ته هڅې پراخې کړي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په داسې حال کې د ماشوم نړیواله ورځ نمانځي چې له دې ورځې څخه شاوخوا دوه اونۍ تیریږي. په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو پر وړاندې د ګڼو ستونزو تر څنګ یوه مهمه ستونزه دا ده چې لا هم افغان ماشومان د بیکارۍ او د کورنیو د اقتصادي ستونزو له امله شاقه کارونو ته اړ ایستل کیږي. خلک وایي حکومت باید د ماشومانو ښوونې او روزنې، کار، روغتیا او پالنې ته هم په خپله تدابیر ونیسي او هم د نړیوالې ټولنې مرستې جلب کړي.
له ماشومه به د ماشوم مور ته مخه کړو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هڅه کوي چې تر 2000 میلادي کال پورې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه په 100,000 کې 250 ته راښکته کړي. د دې وزارت مرستیال عبدالبصیر سروري ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په هر روز 100 امیدوارو ښځو کې 320 د زیږون پر مهال مري. نړیوالې مرستندوی مؤسسې په افغانستان کې د امیدوارو ښځو د مړینې په اړه اندېښنه ښکاره کوي او وایي چې له افغان حکومت سره به په ګډه کار وکړي څو د میندو د مړینې لوړه کچه راټیټه کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پورا پور کې.
له قانوني عمر وړاندې ودونه، د امیدوارو ښځو ناسم خواړه، د حمل په وخت کې د وینې ضایع کول، د وینې لوړ او ټیټ فشار، د ولادت په اړه کم معلومات، په روغتونونو کې د لازمو روغتیایي خدماتو نشتوالی او په کورونو کې زیږون هغه عوامل دي چې له امله په افغانستان کې د میندو د مړینې کچه هم لوړه کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال عبدالبصیر سرور د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له نړیوالو سره په ګډه یو لړ پروګرامونه لري څو تر 2000 میلادي کال پورې په 100,000 ولادت کې د مور د مړینې کچه 250 تر اخته کړي.
کاهش رقم مرگ و میر مادران تا 250
په 100,000 زیشون کې 250 ته د مور د مړینې د کچې راټیټول چې اوس 320 ته رسیږي. په 0,009 زیږیدلو ماشومانو کې د مړینې کچې راټیټول 25 ته او په هر 1,000 ماشومانو کې د مړینې د کچې راټیټول 15 تنو ته
100,000 ولادت زنده.
ښاغلی سروري وای هڅې پیل کړې دي چې په ولایتونو کې د قابله او نرسانو لپاره نوي ښوونځي جوړ کړي، په لرو پرتو سیمو کې د ښځینه ډاکټرانو معاشونه لوړ کړي او د زیږون ترمنځ د واټن په اړه د خلکو د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات کړي. که څه هم په افغانستان کې د میندو د مړینې په اړه نوې احصایه په لاس کې نشته، خو د 2010 میلادي کال احصایه ښیي چې په افغانستان کې په هرو 2 ساعتونو کې یوه ښځه د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي اوس هم افغانستان د نړۍ د لسو هغو هیوادونو له ډلې څخه دی چې د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې لوړه ده. په افغانستان کې د امریکا پراختیایي اداره وایي که څه هم په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې کچه د تیرو کلونو په پرتله راښکته شوې، خو اوس هم د اندېښنې وړ خبره ده. د دې ادارې استازی کارلا فوسن وویل له حکومت سره په ګډه کار کوي څو په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې ګراف راټیټ کړي.
اړتیا ده چې مور او ماشوم ته اړین خوراکي مواد ورکړل شي، له زیږون مخکې معیاري او با کیفیته خدمتونه ورته وړاندې شي. د کورنۍ تنظیم او امیدوارۍ پر مهال موږ د مور او ماشوم روغتیا لپاره د پلانونو په جوړولو کې به ورسره مرسته وکړو.
د امریکا د پراختیایي ادارې د 2010 میلادي کال احصایې ښیي چې په افغانستان کې په 100 امیدوارو ښځو کې 14% له لازمو روغتیایي خدماتو څخه برخمنې دي. دا انتقادونه موجود دي چې د میلیاردونو ډالرو لمرستو سره سره اوس هم په افغانستان کې خلک معیاري روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. روغتیا پالن سپارښتنه کوي چې د عامې روغتیا وزارت په ولایتونو او لرو پرتو سیمو کې روغتیایي خدمات، امبولانسونه او د روغتیایي کارکونکو شمیر زیات کړي، ځکه دغه ستونزو ته پاملرنه د مور او ماشوم د مړینې د کچې په راټیټولو کې مرسته کولای سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
قاری نجیب الله حق پرست له کندهار لیکي زه پر افغان ځواکونه او طالبانو ژغ کوم چې ولس اتفاق ته ضرورت لري سوله دې وشي. شیر محمد بارک له کندهار لیکي سوله په بهر کې نه کیږي. شفیع الله لیکي سوله کیږي په دې شرط چې چارواکي په یوه خوله شي او خپل منځي جنجالونه لرې کړي. عبدالبصیر له زابله لیکلی دی که طالبان سوله وکړي سوله کیږي. او میر احمد جان له هراته لیکلی دی طالبان افغانان دي باید پوه شي چې نور د افغان وژنه فایده نه لري سوله دي وکړي. مخکې تر دې چې بریتانیا ته مخه کړو او هلته مو د افغان ماشومانو له روزنې خبر کړو چې د کرکټ په ډګر کې روزل کیږي. سپورټي خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د کمبودیا له ټیم سره لوبه کوي. د افغانستان ټیم د فوټبال د 2013 کال نړیوال جام ته د غوراوی لومړی مسابقه سوریه ته وبایلله. دا مسابقه چې تیر اونۍ د ایران په مشهد کې وسوه د سوریه ټیم وتوانی چې خپل افغان سیال ته شپږ ګولونه ورکړي. نننۍ مسابقه د افغانستان په وخت مازیګر په 4 بجو د کمبودیا په پلازمینی پونوپن کې پیل شوه. د افغانستان ټیم له سوریه، جاپان، کمبودیا او سنگاپور سره په یو ګروپ کې دی. د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام مسابقه په روسیه کې کیږي. د افغانستان د بدني روزنی ریاست وای ټاکل سوی نن د سکوهنی د برخې اتلانو ته میډالونه او ستاین لیکونه ورکړل سي. د بدني روزنی ریاست د نشراتو څنګه مرستيال سید نصرت مجا ازادي رادیو ټول چې دا سیالي درې ورځې وړاندې د کابل شهر د سکوهنی ټیمونو ترمنځ وسوي چې 238 لوبغاړو پکې ګډون کړی وو. نوموړي زیاته کړه چې د یاد لوبغاړو له ډلې به شپږ وشتنه د کابل د منتخب ټیم لپاره هم وټاکل سي. او د افغانستان کرکټ بورډ له خصوصي چلوزن سره د کرکټ شپږیز سیالي خبرې دو درې کلن تړون نن لاسلیک کړ. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ټول چې د یا تړون د لاسلیکولو څخه هدف په کور دننه او بهر د کرکټ مینوالو ته په ژوندۍ بڼه د دغه لوب شودل دي. ټاکل سوی د شپږیزو سیالیو د ټورنمنټ د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان د ټولو زنونو د کرکټ ټیمونو ترمنځ پیل سي.
له کرکټه تر انګلیسي ژبې لوړې زده کړې او شخصیت جوړونې پورې دا د هغې پروژې هدف دی چې په لندن کې د ماشومو بې کسو کډوالو لپاره جوړه شوې ده. دغه پروژه د افغان کډوالو لخوا جوړه شوې او له هغو ماشومانو او افغان ماشومانو سره چې په یوازې سر بریتانیا ته تللي په بیلابیلو برخو کې مرستې کوي. په دې اړه تفصیل له فریبا ظاهره.
دا هم په زړه پورې ډېر طوفاني شپه کیږي.
کرکټ هغه لوبه چې پر افغانستان سربیره په بریتانیا کې د ځوانو افغان کډوالو لپاره د یو نوي ژوند زمينه برابر کړې ده. دوه بالران داسې مهال ساوهلي منډې وهي چې توپ د 20 کلن متی له سره تیریږي او وروسته د بیټسمن په څیره کې د وحشت پر ځای خندار څرګندېږي. دا صحنه په یو توده ورځ د لندن جنوب کې په یو سپورټي کلب کې و او له جګړه ځپل افغانستان څخه ډیره لیرې و. دا هغه ځای دی چې متی، آرمان او هارون پکې لویان سوي دي. د کډوالو د کرکټ پروژه په 2009 کال کې تاسیس و او هدف یې د ځوانو کډوالو سره یو ځای کول و ترڅو د دوی د انګلیسي ژبې او کرکټ لوبي وړتیاوي وروزل سي او هم یې غوښتل چې د پناه غوښتنې او نورو موضوعاتو په برخه کې لازمي لارښوونې وکړي. دغه پروژه چې عمدتاً د افغان کډوالو لخوا جوړه سوه په بریتانیا کې له هغو سپورټي نوښتونو څخه یو ده چې هدف یې له کډوالو سره مرسته ده، په ځانګړي ډول د هغو ځوانانو سره چې د بې سرپناهۍ قربانیان دي. یوشت کلن آرمان وایي په لومړي ورځ زه ډیر بې جرأت وم، په یوه ګوښه کې به کښېناستلم او ننداره به مې کوله. زما انګلیسي ژبه هم دومره ښه نه وه چې د کوچ یا مربي په ژبه پوهېدلی وای، خو ځینې افغانان راغله او د هغوی خبرې به یې ماته ژباړلې. له همدې سره عادت سوم. متی، آرمان او هارون یو وخت د هغو لسګونو ماشومو کډوالو په ډله کې و چې یوازې بریتانیا ته رسیدلي او هر اونۍ د پناه غوښتنې په لټه کې و. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې تقریبا 2000 دغه ډول ماشومان چې یوازې و تیر کال بریتانیا ته ورسېدل او ډیری یې د دوی په خبره له البانیا، افغانستان او سوریې څخه ورغلي. په یوازې سر بریتانیا ته رسیدل د ماشومانو لپاره ستونزمن کار دی. په تیره بیا هغه ماشومان چې انګلیسي ژبه یې نه وزده او له چاپیریال سره بلد نه وي، دوی په خپلو کورونو کې یوازې په پلاستیکي توپونو لوبې کولې، خو په هغه ځای کې یې په ډېره لږه موده کې خپله ذاتي وړتیا څرګنده کړه. هارون وایي لومړی زه بیټسمن وم، وروسته وکټ ساتونکې سوم او بیا می د توپ وهلو یا بالینګ هڅه وکړه. زه یو فیلډر هم يم نو اوس هرڅه کولای سم او په ټولو برخو کې شلو بکوم. پر کرکټ او د انګلیسي ژبې پر کورسونو سربیره د آر سی پی یا د کډوالو د کرکټ پروژه هم درس په اونۍ کې یو ځل داسې مشورې ورکوي چې له ځوانو کډوالو سره په بریتانیا کې د پاتې کېدو په برخه کې مرسته کولای سي. د دغې پروژې تنظیمونکي وایي پناه غوښتونکي ماشومان بریتانیا ته پر رسیدو سره د سیمه ییزو چارواکو لخوا څارل کیږي، خو زیاتوي چې دغه ماشومان ډېری وختونه داسې کمزوري مشورې ترلاسه کوي چې کېدای سي د دوی کارونه له خنډ سره مخامخ کړي. د هغو ماشوم او افغان کډوالو شمیر چې په بریتانیا کې د پناه غوښتنه لري په وروستیو کلونو کې کمه سوې ده. په 2008 کال کې د دوی شمیر 1800 خو تیر کال دغه تعداد 1800 ته ورسید. خو له دې سره سره د کرکټ پروژې تنظیمونکي وایي په پرله پسې ډول نوي نوي کسان دوی ته مراجعه کوي. دغه پروژه له هغو کسانو سره چې په بریتانیا کې د ژوند کولو اجازه ترلاسه کړې، د لوړ زده کړو، د روزنیزو کورسونو او کاري تجربو زمینه برابروي. هارون هیل لري چې د موټر یو ورکشاپ پرانیزي. آرمان معلوماتي ټکنالوژي لولي او موتی د نرس د مرستیال په توګه کار کوي. خو د دې ټولو ترڅنګ دوی وایي چې د ژوند تر ټولو ښه تجربه یې همدا د کرکټ لوبه و چې د ژوند ټولې ستړیاوې په خندا ور بدل کړې.
د کرکټ د نړیوالو لوبو په ترڅ کې په ټاکل شوې ده چې سبا د انګلستان د کرکټ ملي ټیم د نیوزیلند له ملي ټیم سره یو ورځنی لوبه وکړي. د نیوزیلند ټیم په انګلستان کې تر اوسه دوه ورځنی لوبې ګټلې دي او یوه یې بایللې ده. دغه دوه ټیمونو دوه 5 ورځنی لوبې هم کړې دي چې لومړی یوه یې انګلستان وګټله او دوهمه یوه یې نیوزیلند وګټله. او ټاکل شوې ده چې د پاکستان کرکټ ملي ټیم چې سریلانکا ته تللی سبا ټیسټ میچ وکړي، یعنی 5 ورځنی لوبه له سریلانکا سره وکړي، او همدارس به بل ورځ بیا یعنی د پنشن به پورس د بنگلاديش د کرکټ ټیم یو ورځنی لوبه د هندستان له ټیم سره وکړي. د هندستان ټیم بنگلاديش ته تللی او تر اوسه پورې یو 5 ورځنی میچ کړی دی چې دغه میچ د باران د ورېدو له امله مساوي پای ته ورسېده.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لابشای واله یا په دالاس واله
و باندې لرو. موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
ولې فکر چې مکمل خواسي.
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
دا ساجر د خبرونه د سهار لوو د ماشام تر او بجو پوری دی او د ماشام لوو د سهار تر او پوری آشنا رادیو په منځنۍ صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو په روانه خبری مجله کې مو ستاسو له خاطره سپورتي، اقتصادي او سیاسي مسائل راغونډ کړي وو. ازادي رادیو هر دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه یو ساعته خبری مجله لري او دا خبری مجله ل 3 بجو تر 5 بجو او بل خبری مجله مو ل 5 بجو تر 6 بجو پوري په منځنۍ صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوریدل شي او د انټرنیټ لارې په ازادي رادیو .com کې نیول شي. د دې یو ساته خبری مجله مهم مطالب دا چې په ناروی کې افغانان له طالبانو سره افغان چارواکي په خبرو بوختي او دا خبری دوه ورځې نه دي. بلورته طالبانو داعش ته په افغانستان کې خبرداري ورکړې ده. ورته ویلي دي چې تاسو د افغانستان په چارو کې د دوی په چارو کې مداخله مکوئ. او په یمن کې د القاعده شبکې دوهم مشر وشل شوې ده. البته القاعده په یمن کې خپل بل مشر هم ټاکلې ده او کوم کس چې وشل شوې ده د للوی سره د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری مرستیالو. دا یو ساته خبری مجله مو ورسیو شیبو ته نشته شوی ده. زحمت شیبر او په تخنیکی چارو کې امانه مرزا له تاسو څخه اجازه غواړو. د خبرونه په ورسیو کې د امانه مرزا په خوشا یو سندر سره ورو او په پوره سات تاسو ته بیا خبرونه لرو.
शर्मी गुमहार।